Profesör Nasır Tan.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو او امریکا پر یو بل لخپلو ژمنو د سرغړونو سخت تورونه لګولی دي. نور موضوعات هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ودروي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي، او پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو هغه کمپاین چې دوی مسؤلیت نه مني ودروي څو سوله بریا ته ورسیږي. د دې ځواکونو ویان سنی لاګت دا ټویټ نن کړی دی. هغه د ټویټ لومړۍ برخه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د هغې ادعا په اړه کړې چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي. د طالبانو ویاند مجاهد نن په یو اعلامیه کې امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړی دي. سانی لاګت ویلي د طالبانو دغه تورونه چې امریکا له دې تړونه سرغړونه کړې ناسمه ده، ځکه د ده په خبره امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې په کندهار کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې تېر ورځ طالبانو د کندهار ولایت د ژیړې او ارغنداب ولسوالیو اړوندو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د فعالې دفاع په چوکاټ کې دغه ډله د دوی په خبره ترهګر په نښه کړله او درانه تلفات یې ورواړول، چې په پایله کې 8 طالبان ووژل شول او 3 نور ټپیان. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر درنې او سپکې وسلې او 3 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یو کس له 40 ملت توفنګچو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزک ملاتي سیمه کې د زهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 ملت توپانچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلاً د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د یادونې د چې څه موده وړاندې ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې هم د وسلو یو قاچاقبر له وسلو او مهماتو سره نیولی و. دا وسلې او انتقالونکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه هدفي وژنې او د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې محسود پېښور کې له خپل کور نیول شوی او پر دې تور نیول شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي چې سید عالم محسود باید راخوش شي، ځکه چې د بېګناو او د سولې او امن لپاره غږ پورته کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې سنا اعجاز بیا پر فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې او دی ویلي چې باید محسود خوشی شي.
ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. دغه پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو نوی کانګرس د یک شنبې پر ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالج د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جیو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جیو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د جیو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه وکړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکرات نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسېدلې او نن به په لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او که څنګه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد یې خپاره کړي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړي. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت سهار لس بجې چې افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېږي دغه پریکړه وکړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. امریکا او ناتو په ترخه ژبه پر یو بل د دوه له تړون څخه د سرغړونې تورونه لګولې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار وایي راتلونکي اداره به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په نورو موضوعاتو کې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ خلک وایي د رغنیزو پروژو په تطبیق کې له دوی سره توقعي پلان کیږي.
د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوې د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم لږ نه مستحق سي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې په امریکا کې د قدرت په سوله ییز لیږد کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو او په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړوي تورن کړی دی. پرون طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له دې تړون څخه په سرغړوي تورن کړل. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په ستړیو کې را سره دی. ان صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل سے پدیل لکه تازه په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټوئیټر د طالبانو هغه ادارت کړي چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په زینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایی بمباریو د دوه له تړون سرغړاو وکړي. خغلی لاګټ په ټینګار ویل چې امریکایي ځواکونو د ریز روخان او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواو غکړې چې تاوتریخواله دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللې چې د په وینا مسولیت نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوه له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد د پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼ میشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نایلان شوی کمپاین بللې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې طالبانو او متحدو ایالاتو دواړو یو پر بل د دوهې له تړون څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. جک سلیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې وکړي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سلیوان تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبان سره په خپل کړي هوکړې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا دوی په خبره نه بلکې دا باید په عمل کې ثابته کړي. سلیوان وایي طالبان باید له امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا د افغانستان په برخه کې باید ډاډمنه شي چې دغه هیواد نور د ترهګرو د پتنګینو په ځالې نه بدلېږي. د سلیوان په خبره طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې وي هوک ته ورسېږي. د دې لپاره چې فرصت مساعد شوی دی د امریکا د ملي امنیت نوی مشاور وایي امریکا به له افغان حکومت او سولې مرکز پلاوي سره په دې اړه خبرې هم وکړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څرګندونې داسې مهال دي چې ټاکل شوی وه افغان او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د شل ورځې وقفې وروسته نن بیا د خبرو ناسته پیل شي، خو د سولې مرکزي پلاوي غړي شریف حضرمتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د یو شمېر ستونزو له کبله ځنډېدلې ده او دوی ټاکل شوی وه چې نن قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر د یو شمېر تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د دسمبر په 15مه ودرول شوې او دواړو خواوې د سلام مشورو لپاره وقفه وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن یعنی د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي دي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او وایي چې دا کار به د ډیپلوماسۍ له لارې ترسره کړي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د څرګندونې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو او همدارس د خبرونه په دوهم نیمای کې د 25 دقیقه 19 باس په جریان کې بتاسو پر ژورنالیستانو د ورستیو حملو او د مطبوعاتو پر ازادۍ د بیان پر ازادۍ د دې حملو د ناوړه اغیزو په اړه بحثونه دي. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خو دا وخت اقتصادي خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مالیه وزارت د بیا اسنادو موټرو له محصول څخه د څه باندې 1 میلیارد افغانۍ عوایدو د ترلاسه کېدو خبره کړې. د مالیه وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې مالیه وزارت دغه عواید په تیرو دریو میاشتو کې ترلاسه کړي او دغه لړۍ روانه ده. مالیه وزارت په دغه موده کې په ټول هیواد کې 1,400 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د سهار د 6:30 په جلسه کې ویلي وو چې تر اوسه له 15 میلیونو افغانیو څخه یاتی پیسې د بیا اسنادو موټرونو د ثبتولو لارې د دولت خزانه ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 1 میاشت کې خغلی سالی د خپلو 6:30 غونډې لارې ترافیکو ته دنده ورکړه چې بیا لاس او بیا اسناده موټر دی چیرې مکړي. د هرات چارواکو د زعفرانو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ملي او سیمه ییزو بازارونو ساتنې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د هرات والی سید عبدالوحید زاهد نن له رسنیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د زراعتي محصولاتو ښه وده رامنځته شوې او باید د هیواد او سیمې په کچه د زعفرانو مارکیټ وساتل شي. په لویدیځ هرات کې چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به د زعفرانو د تولید کچه په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله لوړه وي. د زعفرانو کښت په تیرو 10 کلونو کې په پرله پسې توګه په لویدیځ ولایت هرات کې پراختیا په حال کې دی چې د تولید کچه هم په لوړېدو ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ نن په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یوه یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 480 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو ورزو یوی نړیواله موضوع ته. د امریکا لاسو پخوانی دفاع وزیرانو له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداری ورکړي چې د واک د لیکت په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په ګډون د وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو. ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول شي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
دغو لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د واک سولهیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي دي چې د ډونالډ ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. د ډک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخواني دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله معمولا کیدای سي د هیواد دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوې ده چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې منتخب ولسمشر جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دي چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګري. اوسني ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او په انتخاباتو کې د پراخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. جمهوري پلو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په 10 ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بیاشمېرنې غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا لاسو په خوانیو دفاع وزیرانو په امریکا کې د واک د سولیز لیگ د غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د واک د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به ډیره زیاته خطرناک وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. هشت سوپ ورځپاڼه ټینګار کوي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو لپاره رامنځته شوې اندېښنې باید جدي وګڼل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافي موارد پر ځای پاتې دي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولت کې دننه او آن د سولې په پلاوي کې هم سیاسي اجماع نشته، او دا د دې باعث شوی چې د سیمې هیوادونه له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره تر هر څه وړاندې یوې سیاسي اجماع ته اړتیا شته چې په وینا یې له هغه پرته به د سولې پاشلې هڅې نتیجه ورنه کړي. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي چې په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ورځپاڼه د پومپیو دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکي، د پومپیو د خبرې هر افغان ته له درده ډکې دي او ټینګار کوي چې که امریکا خوندي وي نو افغانان هم باید خوندي وي. د لیکوال په وینا د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخته یوړل شي او د خبرې باید ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام باعث کېدای شي. لیکوال پر دواړو خواوو غږ کوي چې باید ژر تر ژره یو داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو پر چمتووالي سرلیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره په داسې وخت کې چمتووالی نیسي چې په دې هیواد تپل شوې جګړې او هدفي وژنو په ملي او نړیواله کچه سختې اندېښنې راولاړې کړي دي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې او همداراز له ملګرو ملتونو ستره غوښتنه دا ده چې په دې پړاو کې تاوتریخوالی کم شي چې تل پاتې اوربند ته لاره اواره شي. د ورځپاڼې په وینا ګڼ بهرني لاسونه شته چې د سولې لپاره په یوه او بله پلمه دغه لوی فرصت ننګوي او له همدې کبله له نړیوالې ټولنې له ستراتیژیکو شریکانو او ملګرو ملتونو لویه غوښتنه همدا ده چې د دې خبره پر دې مغرضو لوریو فشارونه راوړي چې د سولې د بهیر پر وړاندې د خنډونو له اچولو لاس واخلي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو له غزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي له دولت څخه په دې ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمه ایزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
د غزنګیرو ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دې په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شپې راستازو له والي او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل شول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې راوروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه وه ورکول سوې، خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دې پلیسي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي، د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي. د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي، د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم لږ نه مستحق سي. اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابره شوې ده. د هغه چې کومې پروژې چې د مساک شهروندي لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله دی سیوال د دغه ولسوالۍ د سی سیمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاسمخت ما خپله د آبي استاده له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجینران ولیدي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړې دي. یوه د خال په کلي کې ده، یوه د مساخېلو، یوه د پنې، دوه د دیسي په کلي کې دي. د دغو طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې مې تېرې کړې په ساحه کې. انجینران ورسره او موږ ته اطمینان راکړی ده که هغوی اطمینان نه وای راکړی، موږ نن له والي سره لیدنه هم نه شوای ترسره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسېدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي، دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي یا ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو په روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه ده شوی، انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 45,000 اوسېدونکي لري چې 19,000 یې ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تېره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تېرې سوې چې له امله یې ډېری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسېدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د بشري حقونو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګیو مشر سید علام مسعود نیول شوی دی. د غورځنګیو ویاند د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې مسعود پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پدرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه ورسته شوی چې هم پرون د جنوري په 3 د پیښور پر اسلام مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او له دې وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ موومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایان راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطر نه وړاندې سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم د ته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بندا
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لا قانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي تھانی پولیسو قانوني رپورٹ لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناری وهلو تور نه دي. د پیښور پرېس کلب مخې ته د پرون احتجاج مشري د قومي سملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې وزای عدالت ته وړاندې کړو چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د خبريال لدې راپور سره د خبري مجلې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث لرو، خو دا شی بعد د مسبخ د غرمې